تړي مشي په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې پایل د دې سات په خبرونو کوم قربانم فرشتہ صحاکمه د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په بند کې د سیمهیز خبريال عزیز احمد وفا وضعیت ته اندېښمندي د سازمان پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا د عزیز احمد نیول غندلی او د هغه د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د دې سازمان په خبره په ننګرهار کې د سیمهیز خبريال دوه اونۍ مخکې د ناصرګنده تورونو پر بنسټ نیول شوی او تر اوسه یې د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي څلور خبریالان د طالبانو په بند کې دي. بل پلو د بې پولې خبریالانو سازمان په وروستیو کې ویلي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې خبریالان په خپل سر نیول کېږي، د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخ دي. د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي د آریانا افغان هوایی شرکت د لومړي ځل لپاره د هرات له نړیوال هوایی ډګره سعودي عربستان ته الوتنه ترسره کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس نن چهارشنبه د دې وزارت د خبرونو د چارو مرستیال مهاجر فراهی په حواله ویلي دا الوتنه د هرات د عبدالله انصاري له هوایی ډګره د سعودي عربستان جدې ښار ته ترسره شوې ده. د هرات نړیوال هوایی ډګر څلور کال وړاندې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی لخوا د عبدالله انصاري هوایی ډګر په نوم ونومول شو. د مهاجر په خبره په الوتنه کې 122 عمره کوونکي عربستان ته تللی دي. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د سکل په لومړۍ شپږ میاشتو کې د 30 میلیونو ډالرو په ارزښت د سوداګریزو مالونو راکړه ورکړه ترسره شوې ده. د تاجکستان ګمرکي اداره وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري مخ په پراخېدو ده. د تاجکستان د استازي لطف الله حسنزاده د معلوماتو پر بنسټ د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې له تاجکستانه د 2.4 میلیونو ډالرو په ارزښت توکي افغانستان او د 3.4 میلیونو ډالرو په ارزښت توکي له افغانستان او تاجکستان ته صادر شوې دي. بل پلو د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام اخونزاده له تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د روان کال په لومړیو وو میاشتو کې د افغانستان او تاجکستان سوداګریز راکړه 30 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. د ایران د بشری حقوقو د څار یو اداره وایي د دوو افغانانو او یو بلوس وګړي په ګډون پر 9 د اعدام سزا نن سهار د ایران په قزل الحصار زندان او کارچ زندانونو کې پلی شوې ده. د ایران د بشری حقوقو د بهرمیشتي ادارې ویلي چې یاد کسان په وژنې، مخدره توکو، قاچاق او جنسي تیری په تورونو محکوم شوي وو. راپورونه ښیي چې د جولای د 14 نیټې د ولسمشر شریزو ټاکنو وروسته په یوه میاشت کې لږ تر لږه واتیا کسان د ایران په زندانونو کې دام شوي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان یو ځل بیا د اسلامي جمهوریت لخوا د ایران او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ تر سیوري لاندې د بندیانو د بېساري اعدامونو پر وړاندې خبرداری ورکړی او په ایران کې د زیاتېدونکو اعدامونو روان وضعیت ته د نړیوالې ټولنې د سمدستي پاملرنې غوښتنه یې کړې ده. د ایران د عمومي انتظامی قومندان وایي ټول غیر قانوني کډوال باید د روان کال تر پایه د ایران خاوره پرېږدي. احمد رضا رادان نن چهارشنبه خبریالانو ته ویلي ټول پروګرامونه او پالیسۍ د غیر قانوني کډوالو د ستنېدو پر بنسټ دي. هغه وړاندې وایي غیر قانوني کډوال نشي کولی 40 ته سفر وکړي او که چیرته د ایران د سرحدونو په لور لاړ شي وبه نیول شي او د کډوالو کمپونو ته بستانه کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو اونیو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد چلند راپورونه ورکول کېږي. په هغو ویډیوګانو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوي ښکاري چې افغان کډوال په عامه ځایونو کې د خلکو او پولیسو لخوا وهل، ټکول او توهینېږي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي تر اوسه د طالبانو حکومت او د کډوالو اړوند نورو نړیوالو سازمانونو په ایران کې د میشتو افغان کډوالو سره د ایرانیانو د بد چلند د مخنیوي په اړه څه اقدامات نه دي کړي. او د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې د ملي لوبډلې په بخوانی لوبغاړي احسان جنت یې په لوبو کې د فساد له امله 15 کلن بندیز لګولی دی. د چهارشنبه په ورځ د اګست په 8 نیټه په یو خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي احسان جنت د کابل پریمیر لیګ په دویم پړاو کې په لوبو کې د فساد یا میچ فکسینګ کړی دی چې له امله یې له 15 کلن بندیز سره مخ شوی دی. د کرکټ بورډ خبر پاڼه لیکلي د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون د دویمې مادې د لومړۍ فقرې د لومړۍ جز پر بنسټ کوم لوبغاړی چې د فساد په کړنو جوړجاړي او ورته نورو مواردو کې ښکېلېږي نو له 15 کلونو تر عمري لوبیز بندي سره مخ کېدای شي. قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو خبری مجلې ته غوښتل چې اوس د افغانستان او نړۍ اړوندو مطالبو سره غزو. پرونه کې ورسره سره واوري چې له خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي چې رسنۍ د طالبانو لخوا سانسوري کې فشار او ځورونې ډېر شوې دي.
افغانستان کې د خبریالانو لپاره کار کول ډېر مشکل ده. ستونزې د رسنۍ بې سانسور شوې دي.
او په اوروزګان ولایت کې د کرکټ 500 اوریزي سیالۍ پیل شوې دي.
دغه ټورنمنټ څخه زموږ دغه خړ پړ روزګان څخه لوبغاړي زی ولایتي لوبو ته ولایتي لوبي کې دغه څخه بیا د زون په ساته زی.
د دې راپورونو تفصیل او نور د نړۍ او د افغانستان په اړه نور راپورونه په وړاندې په خبرونه کې را سره اوریدلای شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي راډیو ته غواګي است ورزو د خبرونه لومړی راپور ته د خبريالانو د ملاتړ سازمان وای افغانستان کې لا هم خبريالانو او رسنۍ د طالبانو لخوا له سانسور فشار او ربړونې سره مخ دي. دغه سازمان د دې خبرې ترڅنګ پر ننګرهار کې د عزیز احمد وفا په نوم د سیمهیز خبريال د نیول کېدو ادعا کړې او له طالبانو یې غوښتي چې د بیان ازادي او خبريالانو فعالیت ته اجازه ورکړي. په دې اړه نور حال فیروز عزیز را کوي.
د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان ادعا کړی چې د طالبانو حکومت په ننګرهار ولایت کې سیمهیز خبریال عزیز احمد وفانی ولای او اندېښنه یې ښودلې چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت دا څرګندوي چې هلته لا هم د اوسنۍ حاکمې ډلې لخوا رسنۍ او خبریالان تر سخت فشار، ربړونې، سانسور او ګواښ لاندې دي. دغه سازمان د سې شنبې په ورځ د اګست په 16 خبره کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې طالبانو ښاغلی وفا دوه اونۍ مخکې نیولی او تر اوسه یې د هغه په اړه هېڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. عزیز احمد وفا چې په ننګرهار ولایت کې د سیمه ییز خبریال په توګه له بېلابېلو رسنیو سره کار کوه، د کورنۍ غړیو د هغه د نیونې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې هم پرون سه شنبه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له لوري د 14 رسنیو فعالیت جوازونو پر ځنډولو اندېښنه ښودلې ده. په دې بیان کې د یادې کمیټې د آسیا برخې د همغږي کوونکي بیلی یې په حواله راغلي، طالبان باید په سمدستي توګه په ننګرهار ولایت کې د 14 رسنیو د جوازونو ځنډول پای ته ورسوي. په بیان کې د نوموړي په خبره دا هم ویل شوي چې طالبان په افغانستان کې د خپل خبرونو او نشراتو د کنټرول لپاره پر رسنیو فشار ته دوام ورکوي. دوی باید د تکتیکونو ودروي او په ټکو یې خپلواکو رسنیو ته باید اجازه ورکړي چې په آزاد توګه کار وکړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د اترا ادارې ادا کړي چې د دې رسنیو د جوازونو د ځنډولو لامل د مالیې نه ورکول دي. ننګرهار کې د سیمه ییز خبریال عزیز احمد وفا او د دغو بنسټونو د اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې ښاغلي مجاهد ویلي اکثره خبریالان د دوی د کار نه بلکې د شخصي مسایلو له امله نیول کېږي او ادعا کړي چې دوی د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. په افغانستان د نن ځینې خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري له سختو کاري فشارونو سره مخ دي. دوو خبریالانو چې یوې د نیونو او فشارونو له امله د خبریالۍ پرېښودو ته هم اړ شوی، د نوم نه خپرولو او د غږونو د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د خبریالانو لپاره کار کابل ډیر مشکل ده، سنز د رسنۍ په حساب سانسور شوې دي، هغه څه چې حقیقت وي د ولس غوښتنه وي، څه چې رامنځته شوې وي هغه ته انعکاس نه ورکول کېږي. دوی تر ډېره داسې غواړي چې هر هغه څه چې نشریږي د نثره رسنۍ له لوري باید د دوی د اصولو مطابق واوسي. تازه کار رسنۍ د افغانستان د مشکلاتو پر وړاندې شکایت اعتراض
په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنیزو فعالیتونو په فضا کې ګڼې ستونزې وې. خبریالانو ته پر وخت معلومات نه ورکول کېدل، خپل راپورونه یې په واقعي توګه نه شول خپرولی، که موږ نشرول ګواښېدو او له خطر سره مخ کېدو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو نیونو، شکنجو او ځورونو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یانای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولي، د 2023 کال د نومبر په میاشت کې ویلي و چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوي چې له امله یې د 1,015 تنو څخه چې په رسنیو کې کار کوي اوس 4,500 تنه کار کوي. دغه شان د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلنی راپور کې چې سږ کال د مې د میاشتې په 21 خپور کړ، افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه د نړۍ یو له بدو هیوادونو څخه ګڼل شوی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
په 1402 لمریز کال کې د افغانستان صادرات او واردات په پرتله 6.3 میلیارد ډالر کم وو. د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداروي په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو ارزښت 1.8 میلیارد ډالر او د وارداتو ارزښت 8.1 میلیارد ډالر. د همدې راپور په اړه جزئیات اسانه کاکړ راکوي.
د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو ارزښت 1.8 میلیارد او د وارداتو ارزښت 8.1 میلیارد ډالر ښودلی، چې دا د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ شاوخوا 6.3 میلیارد ډالر توپیر ښیي. د یادې ادارې د احصایې معاونیت سرپرست عصمت الله حکیمي د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د 1401 لمریز کال په پرتله د افغانستان په صادراتو کې 3.1% کموالی او په وارداتو کې 2.4% زیاتوالی راغلی. عصمت الله حکیمي وویل چې د افغانستان په صادراتو کې دا کمښت د مدني موادو، په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو د صادراتو د کمښت له امله رامنځته شوی. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین هم د دې موضوع په تایید سره وایي په صادراتو کې کموالی پاکستان هیواد سره د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو له امله دی. د یادې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنل کوسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په صادراتو کې مځکه کموالی راغلی چې بعضې قویدات او بعضې مشکلات د پاکستان ملک سره پیدا شو، خصوصا په سکرو کې چې په سکاره نرخ د افغانستان اسلامي امارت جوکونو د سکرو صادرات مو کم شو.
خان جنرال کوسی زیاته کړه چې د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ توپیر له تیرو شلو کلونو راهیسې دی، ځکه چې په خبره افغانستان یو تولیدي هیواد نه دی او په یو شمېر برخو کې وارداتو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی بانک هم تازه اعلان کړی چې افغانستان ته د دې هیواد صادرات د پاکستان پر روان مالي کال کې چې د جولای په میاشت کې پیلېږي 4.12% ډېر شوي. د دغه بانک د معلوماتو له مخې له افغانستان څخه د پاکستان واردات له 45 میلیون ډالرو څخه 12 میلیون ډالرو ته راټیټ شوي دي، چې 1.95% کموالی ښیي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان اوسنی اقتصادي حالت کړکېچن بولي او وایي د افغانستان سوداګري د دې وضعیت په مهارولو کې ښه رول لوبولی شي. یو له دوی څخه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل:
منګه متاسفانه کسر تجارت سره مخامخ یاست، زیاتره وخت د وارداتو زیاتوالی او د صادراتو کموالی لیدل کیږي. د دې د حل کولو لپاره دوه لارې شته دي. یو خدا چې تعویض واردات ډیر څه شته دي چې واردېږي، اما د هغو په عوض منګه دلته تولیدولی شو، خو تر دې نه هم ډیره ښه لاره د ملي تولید پیاوړي کول دي.
اقتصادي کارپو بشیر دودیال وو چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت د خوالي په اړه غږیده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وسم خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي او د تجارت کسر یا کمښت او د صادراتو لوړوالی د افغانانو په ژوند او اقتصادي حالت باندې ناوړه اغیزه کولای شي. کوار شو د سیګار راپور ته چې مونږ ترلاسه کړی ده، د سیګار په راپور کې هم راغلی دي چې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره سیګار اداره وایي واشنگټن په تیرو دریو کلونو کې افغانستان ته شاوخوا 21 میلیون ډالر ځانګړي او مصرف کړي دي. سیګار د یو راپور په خپرولو ویلي چې دغه شمیر پیسې په بیلابیلو برخو کې په افغانستان دننه او بهر د افغانانو لپاره لګول شوي دي، خو په افغانستان کې یو شمیر اړمن ویلي لا هم په بد اقتصادي وضعیت کې دي او تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. په دې اړه جزئیات فیروزه عزیزی راکوي.
په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره د سر مفتش دفتر سیګار اعلان کړی چې دغه هیواد د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د 0.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار د سه‌شنبې په ورځ د اګست په 6مه د یو راپور په خپرولو ویلي دغه پیسې پر بشري مرستو، د افغانانو د انتقال پر پروسې او د کډوالو د ځای پر ځای کولو لګیدلې او له همدې پیسو 3.5 میلیارد ډالر یې د کنګل شویو شتمنیو څخه دي چې په سویس کې د افغانستان امانی صندوق تور انتقال سوی دي. د دې راپور په دوام د جزئیاتو لور کړی پرته زیاته سوی چې د امریکا د دې پیسو یو برخه پر سازماني عملیاتو او امنیتی چارو لګیدلې. د دې راپور له مخې په دې پیسو کې 3 میلیارد ډالر یې د بشري مرستو بودجې اړوند چې په ټکو یې د نړیوالو سازمانونو له لارې د 2021 کال له اکتوبر د 2024 کال تر جون میاشتې په افغانستان کې مصرف سوی دي. سیګار په داسې حال کې له افغانستان سره د متحدو ایالاتو د 21 میلیارد ډالرو د مرستو خبره کوي چې په افغانستان یو شمیر اړمن وایي لا هم له بد اقتصادي وضعیت سره مخ او هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي. د کابل ښار او پروان ولایت دوه ښځینه اوسیدونکو چې نه یې غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
اقتصادی وضعیت خورا بد دی، یعنی ای کاش خدای هیچ غریب نه خلقاوه.
پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنه دوه وروسته تر اوسه امریکا متحده ایالات له افغانستان سره تر ټولو ستر بشری مرسته کوونکی بلل سوی دی. مخکې به د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان مرکزی بانک هر اونۍ د امریکا له لوري د 40 میلیونه ډالرو کڅوړو ترلاسه کولو په اړه معلومات ورکول، خو له زیاتې مودې راهیسې د دغې نقدي کڅوړو د رسیدو په اړه راپورونه نه دي خپاره سوي. یو شمیر اقتصاد پوهان د دې پوښتنې په اړه چې ولې په دومره لوړه کچه مرستو د افغانستان د اقتصادي وضعیت کې بدلون نه دی رامنځته کړی، وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت د اساسي خوالي د اقدام په اړه چې یو سیاسي او نړیوال مشروعیت ته اړتیا لري زمینه ورته نه ده برابره سوې. د دې ډلې اقتصاد پوه ازرخش حافظي وایي بشري مرستې یوازې د ورځنیو ستونزو د حل لپاره کیږي، خو په خبره یې ورځ بلې ته زیاتېدونکې ستونزې لکه طبیعي پیښې، له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو ډلې زیستل او د نفوس زیاتوالی په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د دوام لاملونه دي.
او لوی اقتصادي اقدامات ته ضرورت شته، لوی صنایع ته ضرورت شته، مدني مواد د پروسس لپاره باید اقدامات وشي، او د افغانستان سرګردانی او بی باید مهاري شي او بندونه پکې جوړ شي.
یو شمیر منتقدین بیا په دې باور دي چې د دغو مرستو درول به د طالبانو حکومت تر فشار لاندې راولي. دا په داسې حال کې ده چې سیګار یوه اونۍ وړاندې په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي و چې د طالبانو حکومت د امریکا له دغو بشري مرستو ګټه پورته کوي، خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د افغانستان له خلکو سره په بشري مرستو کې هیڅ ډول مداخله نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو هم د طالبانو لاسته د دغو مرستو د رسیدو خبره رد کړي او ویلي دي چې دا پیسې لړمنو افغانانو سره پر مرستو او مرستندویه پلانونو لګول کیږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
نړۍ ته بم سرور کار کو. بنگلاديش کې لاریونونو او اعتراضونو وروسته نوی حکومت اعلان شوی، خو د دې هیواد نوی صدر اعظم څوک دی؟ د حال بل فريدي سیال نواورو.
دا نوبل د جایزې ګټونکو او د کوچنیو سوداګرو بریالۍ څېره محمد یونس د بنگلاديش نوې صدر زمو ټاکل شو. دا پریکړه نن سهار د اگست ومه د ولسمشر محمد شهابودین د مطبوعاتي دفتر سکرتر جونیال ابودین اعلان کړه. ابودین د اعلان په هغه غونډه کې وکړ چې د مدني ټولنې فعالان، پوزي مشران، مشهور سوداګر او هغه ځدکونکو په ګډون کړي وو چې لواکه د شیخ حسینی د لری کولو لپاره لاریونونه په لار اچولي وو. تمدا د شیخ حسینی پوخانی سیال محمد یونس په ډیر شوره د فرانسې له پاریس ښار څخه چرته چې د اولمپیک سیالۍ روانې دي بنگلاديش ته ستون شي. خو محمد یونس څوک دی؟ څلور اتیا کلن محمد یونس هغه اقتصاد پوه او بانکدار دی چې په 1980 کلونو کې د کوچنیو پورونو بازارونو ته وده ورکړه. نوموړي یو شمېر بېوزلو خلکو ته چې دودیز بانکونو پور نه ورکوه کوچني قرضونه پیل کړل. د هغه دا کار بریالی شو او په چټکۍ سره یې وده وکړه. هغه د 1980 کلونو په نومړیو کې لزګونه زرغړی پیدا کړل چې په 1983 کال کې د کلی د بانک په نوم یو بانک جوړ کړ. بانک په ټول بنگلاديش کې پروژې پیل کړې چې لټوکر نیولې د موبایل تر خدمتونو او انټرنیټ پوری خلکو ته خدمات وړاندې کول. د دغو خدمتونو له کبله ښاغلی یونس په 2006 کال کې د نوبل جایزه ترلاسه کړه. ښاغلی یونس په خلرسنیو سره په خبرو کې ویلي وو، زه داسې کس نه یم چې په سیاست کې بارام یم، خو که حالات هم مجبور کړم په سیاست کې له ښکېلتیا ډډه نه کوم. هغه د نوبل جایزې له ګټلو وروسته په 2008 کال کې د خلکو ځواک په نوم یو سیاسي حرکت رامنځته کړ، خو د هغه د سیاسي فعالیتونو پایله ورنه کړه او ډېر ژر له سیاسته پشا شو. د تیر 2023 کال په جولای میاشت کې د بنگلاديش سترې محکمې محمد یونس امر وکړ چې د خیریه مرستو په برخه کې له $1,000,000 زیاته مالیه ورکړي. له دې سربېره نوموړی بیا د روان کال د جنوري په میاشت کې د بنگلاديش د کار قانون د ماتولو په تور محکوم شو. هغه پرزان لګیدلې تورونه رد کړل او په ضمانت رخصه شو. په بنگلاديش کې نوی حکومت روس له هغه رامنځته کیږي چې روان کال په جولای میاشت کې د محصلینو لخوا په حکومت کې د کاري سهمیه پروګرام د درولو په مخه لارینو نوې اعتراضونه پیل شول. په دغه سهمیه پروګرام کې حکومت 30% د دولتي څوکۍ د هغه خلکو کورنۍ ته ځانګړې کړې وي چې په 1991 کال کې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ ګټلو مبارزه کې برخه اخیستې وه. په دغه لارینو کې د خلکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې هغه مهال تر 1,000 ډېر کسان ونیول شول او تر 200 ډېر نور ووژل شول. قهرجنو لاریون کوونکو د تیر دوشنبه په ورځ د هیواد صدر اعظم شیخ حسینه استعفا او له هیواد تیښتې ته اړ کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په اوروزګان کې د کرکټ 500 اوریزي سیالي پیل شوې دي. لسیمینا زمونږ همکار پورا راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
پاس فینولی باسونو سنبال او رزګانی د تنکی ځوانان په یو شګلنا او خاورین شاړم ځکه کې د افغانستان د کرکټ بورډ په هدایت په خپل منځونو کې 500 سیالي پیل کړې دي. د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ مسول خیر الله افغان وایي چې لدې لوب څخه مخه د 2015 کال د دوهمې درجه ولایتي لوب ته د غوړه لوبغاړو پیدا کول دي. نموړي ویل چې دا سیالي د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ د څنګ په هدایت په دغه ولایت کې پیل کړي دي چې نه ټیمونو په پښې کې چې لدې سره رسمي دي برخه اخیستې ده او 15 ورځې به دوام وکړي.
ټورنمنت کلب لیول سیالي دي چې په ټول افغانستان کې کیږي. د دې څخه د ولایتو غوره لوبډلې جوړیږي چې هغه به ځي په نورو ولایتو کې به بیا لوبې کوي. خوشبختانه به وایو چې په روزګان کې هم دغه سیالۍ نن پیل شوې چې نه لوبډلې دي پر دوو ګروپونو باندې ویشل شوي دي.
هغه لوبغاړي چې په دې لوبو کې ګډون کړی دی خوشاله دي او وایي چې په ځان باور دي چې بریا به خپلوي او خپلو هدفو ته به ځان رسوي.
دغه ټورنمنټ څخه زموږ دغه خړ پر روزګان څخه لوبغاړي ځي ولایتي لوبو ته. ولایتي لوبو کې دغه څخه بیا د زون په ساته ځي کرکټ ته لږ توجه وسي. مرکزی کرکټ بیخیس روزګان ته داسې فکر کړی چې په روزګان کې سره کرکټ ستنه. البته کله ته موږ روزګان ته وګورو، په روزګان کې داسې پلیران شته چې په نور ولایتو په اکثر ولایتو کې نسته. نو کدا د کرکټ بورډ موږ ته توجه وکړي، زموږ لوبغاړو ته توجه وکړي، لرې دي نه وي چې زموږ لوبغاړي تر غټ غټ ځایو پر ورسېږي. غټ
ورسپی ټورنمنټ یې دا په کال کې یوه دانه کیږي او موږ د دې لپاره ډېر کوشش کړی دی، تمرینات مو کړی دي،
د دې څخه چې په دې کې لري وشو پر پام کړی هغه بیا ځکندار ته الته په کندار کې بلوبي کوي
هر جنوي
د ورزګانی کرکټران چې په ځان ډیر باور دي لدی وړاندې هم په دغه ډول سیالوي کې برخه اخیسته ده او بریالي لوبډلې بیا د ولایتونو په کچه لوبي دي لیدي خوال ته شنه دي زلې دي او یوازې یوای د ویلوبي ګټلې دي دوی د خپلې ماتې لاملونه په سیمه کې په خپل ولایت کې د ځان لپاره د امکاناتو نشتوالی او دغه راز د کوچ نشتوالی یادي
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
په دې برخه کې به بیا هم د افغان کډوالو په اړه وغږیږو. د ایراني پولیسو لخوا د یو ځوان افغان کډوال د شکنجې او وهلو د ویډیو خپرېدو پراخ غبرګونونه راپاروري دي. په ایران او افغانستان کې یو شمېر افغانان د دغه ځوان د شکنجې په غبرګون کې وایي دا چلند غیر انساني دی. دوی د کډوالۍ له نړیوال سازمانونو غواړي چې کډوالو سره د کوربه هیوادونو کړنې سم نه دي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو په دې وروستیو کې ویلي هغه کډوال چې د دوی په وینا غیر قانوني دي باید د روان کال تر پایه له ایران ووزي. په دې اکله عابد سپوږمې نور حال راکوي.
د وطن کې ځوان چغې او فریاد چې ایرانی پولیسو ته د منصوبو کسانو غوږونو ته ونه رسیدي په ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شوې چې پکې یو تنکی ځوان د سرک پر سر د ایرانی پولیسو لخوا وهل کیږي او شکنجه کیږي. په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو د معلوماتو له مخې دغه 15 کلن افغان تنکی ځوان سید مهدی نومیږي چې د ایران د ماوند په افسر د سیمه کې اوسیږي. دا ویډیو چې د سبت دقیقه نیټه یې نه د معلومه په کلیدل کیږي چې په شخصي جامو کې دوه ایرانی پولیس چې یو یې خپل زنګون د هغه افغان ځوان پر سر او ورمیګ ور ایښی چې د پولیسو د موټر تر څنګ پروت دی او بل پولیس هم یا ځوان کلک نیولای او خپل همکار سره مرسته کوي چې هغه ووهي او شکنجه یې کړي. دا ایرانی پولیس نه یوازې دا چې د سید مهدی چیغو او فریاد ته پام نه کوي بلکې شاوخوا د څو ښځو په ژړا او زاریو یې هم ځانونه کاڼه کړي دي. د شکنجې لاندې د سید مهدی چیغې او فریادونه د ده په ستوني کې ټپ شي. بیا د دې دو ایرانی پولیسو لخوا د دوی موټر ته وړل کیږي. له دې افغان ځوان سره د ایرانی پولیسو دا ډول چلند په ټولنیزو رسنیو او د عامو خلکو ترمنځ پراخ غبرګونونه راپارولی دي. پیران کې یو افغان کډوال پویا ازادي رادیو ته وویل
په سر از نوایي گردن خیلی آسیب شدید دیده بود بابت اینکه چونین برخورد
دغه هلک دورمیک په برخه کې سخت ټپي شوی او سکه چې داله توقیخوالی د چلند د یو هواد د پولیس لخوا چې د فرهنګ او انسان دوستۍ خبره کوي واقعا د تاسف وړ خبره ده.
انسانیت میزنن نیست واقعا جای تاسف است.
هغه دا هم وویل چې سپکاوی شکنجه وهل د ایران د حکومت هغه کړنې دي چې په دې ورځو کې په ایران کې ډیر افغانان ورسره مخ دي. په تهران کې یو بل افغانه کډواله دینا هم وایي چې په دې وروستیو کې یې دوه خپلوان د قانوني اسنادو لرلو سره سره د ایراني پولیسو لخوا وهل شوي او نیول شوي دي. نوموړی د ایراني پولیسو لخوا خپل یو خپلوان سره د چلند په اړه وویل
دوی څو ورځې وړاندې زموږ یو خپلوان نیولی و. زما پان له میترو یې نیولی و. د یوې شپې لپاره یې ځان سره ساتلی و. ډېر یې وهلی و. بیا یې وروسته خوشې کړ.
د کابل اوسیدونکي مصطفی هم په خپله فیسبوک پاڼه د سید مهدی د شکنجې ویډیو خپره کړې او په غبرګون کې یې د ایراني پولیسو پر کړنو نیوکه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل
از سازمان های بین المللی مهاجرت خواهش میکنم
زید کډوالۍ له نړیوالو سازمانونو څخه وختنه کوم چې په بیلا بیلو هیوادونو کې په تیر بیا په ایران کې د کډوالو د کار بهیر له نږدې وڅاري. دوی د کډوالو په وړاندې مسؤل ایران هم مسؤل دی.
د دغه افغان ځوانانو نیونه او ربړونه هغه مهال توند غبرګونونه راو پارول چې د ایران د خراسان رضوی ولایت د سرحدي ځواکونو عمومي قمندان مجید شجاع د سیشن به پورز د اگست په شپږمه په یو خبري غونډه کې وویل چې د روان کال له پیله تر اوسه 15,000 بې اسناده کډوال نیول شوي او د افغانستان سرحدي ځواکونو ته سپارل شوي دي. په ورته وخت کې د ایران د پولیسو مشر په دې وروستیو کې ویلي هغه کډوال چې د ده په خبره غیر قانوني دي باید د روان کال تر پایه له ایران څخه ووزي او خپل هیواد ته ستانه شي. د روان کال په حمل میاشت کې د ایران د کورنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې اعلان وکړ چې افغان کډوال باید خپلې خاورې ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر کورنۍ د امنیتي ګواښونو او بې وزلۍ په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او بېلابېلو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډه شوي دي.
تاسو خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه درته لرو، خو تغیر در مخ کې خبرونه. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په بند کې سیمه ایز خبریال عزیز احمد وفا وضعیت ته اندېښمن دي. دې سازمان پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا د عزیز احمد نیول غندلی او د هغه د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د دې سازمان په خبره په ننګرهار کې دا سیمه ایز خبریال دوه اونۍ مخکې د ناسرګندو تورونو پر بنسټ نیول شوی او تر اوسه یې د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نشته. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د آریانا افغان هوایی شرکت د لومړي ځل لپاره د هرات له نړیوال هوایی ډګر سعودي عربستان ته الوتنه ترسره کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس نن چهارشنبه د دې وزارت د خبرونو د چارو مرستیال مهاجر فراهی په حواله ویلي د الوتنه د هرات د عبدالله انصاری له هوایی ډګر د سعودي عربستان جدي ښار ته ترسره شوې ده. د ایران د بشری حقوقو د څار یو اداره وی د دوه افغانانو او یو بلوڅ وګړي په ګډون پر نه وشتنو د اعدام سزا نن سهار د ایران په قزلحصار زندان او کارج زندان کې پلی شوې ده. د ایران د بشری حقوقو د بهر میشت ادارې ویلي چې یاد کسان په وژنې، مخدره توکو، قاچاق او جنسی تیری باندې محکوم شوی دی. راپورونه ښیي چې د جولای د 14 نیټې د ولسمشریزو ټاکنو وروسته په یو میاشت کې لږ تر لږه 80 کسان د ایران په زندانونو کې اعدام شوی دی. د ایران د عمومي انتظامی قومندان وای ټول غیر قانوني کډوال باید د روان کال تر پایه د ایران خاوره پرېږدي. احمد رضا رادان نن چهارشنبه خبريالانو ته ویلي ټول پروګرامونه او پالیسۍ د غیر قانوني کډوالو د ستنېدو پر بنسټ دي. هغه وړاندې وایي چې غیر قانوني کډوال نشي کولای اربین ته هم سفر وکړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو د لوب له میدان اونیز سپورتي خبرونه درنورې دونکو بختيار ساحل مو یو ور بیا هر کله کوي. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري راتلون کې ونې د شپږیزي لیگ نه هم پړاو سیالي پیلېږي. د ملي لوبډلې پر پخوانی لوبغاړي سان جنت 15 کلن لوبیز بندیز لګیدلې ده. د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبي پایته ورسېدي خو هیڅ لوبغاړي مډال ونه شو ګټلې. د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې امریکا او چین بیا تر نورو هیوادونو ډېر د سرو زرو مډالونه ګټلې دي او د افغانستان د فوټسال لیگ تر و میونه پورې د سعادت نیمروز لوبډله مخکخه ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، ملګرتیا مو وکړئ. پیل د شپږیزی لیگ له سیالیو څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې تیره اونۍ اعلان وکړ چې د شپږیزی لیگ نهم پړاو به د روانې اګست میاشتې په 12مه نیټه په کابل کې پیلوي او تر 15مې نیټې به دوام کوي. بورډ پریکړه کړې ده چې دا ځل به د شپږیزی لیگ چارې په خپله ترسره کوي. د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې مشر نظیم جارب دریمزي د یادو سیالیو د تخنیکي مسایلو په تړاو په یو رسنیز کانفرنس کې داسې ویلې دي.
شپږیزه چې له خیره سره د اګست په 12مه نیټه به پیل کیږي او تر 15مې نیټې پورې به دوام مومي. د نهم پړاو د لدې مخکې اته پړاوونه لله الحمد چې په ډېر ښه ډول سره ترسره شوي دي. تاسو یې شاهدان چې لدې مخکې هم یو پړاو ترسره شو په ډېر ښه ډول ترسره شوی ده. په دې کې 15 لوبډلې دي، 15 واړه د زونونو لوبډلې دي، یعنې عبارت دي له سپین غر، بند امیر، مس عینک، امو او بوسل لوبډلو نه. دغه لوبډلې د یو بل پر وړاندې دوه دوه ځلې لوبیږي، یعنې هر لوبډله مخکې لدې چې پایلوبې ته لاره پیدا کړي هغوی به بل ټیم سره دوه مخامخ کیږي، اته اته لوبې به کوي مخکې لدې چې پایلوبې ته لاړ شي. موږ پوره هڅه کړې ده، ځینې ملګرو غوښتنه لرودله او ځینې غوښتنې موږ ته راتللې چې کوشش وکړي چې پروډکشن کې لا ښه والی راشي. د پروډکشن د ښه والي لپاره موږ ډېره هڅه کړې ده. خدای پاک کول دا وری بل خیر سره موږ یو افغاني پروډکشن ده د چنار په نوم لاغې سره ځو. چنار پروډکشن ده، ټول پروډکشن حقوق هغوی ترلاسه کړي دي. دا یادونه باید وکړم چې د شپاړس کمرو سیټپ ده، چې دې مخکې د شپاړس کمرو سیټپ موږ نه لرو. بل خبره باید زه همدا وکړم چې په لدوی سره چې موږ د پروډکشن د لا ښه والي لپاره 15 و کسانو بخښي، و کسان بارني کسان هم د موږ سره چې په هغه کې هندي او ترکي مسؤولین دي چې هغه تخنیکي همکاران دي چې د پروډکشن په چارو کې به له موږ سره مرسته کوي. سیالیو لپاره لا ښه والي لپاره چې موږ کوشش وکړو د رن آؤټ یا داسې کوم ډاؤټ فل ډیسیژن چې وي یا کومې شکمنې پرېکړې چې وي چې لوبڅار پکې شکمن وي او هغه دریم لوبڅار ته دوی ریفر کوي، د هغې د لا کیفیت د ښه والي لپاره چې موږ کیفیت یې ډېر واضح ډول باندې هر څه واضح شي، د هغې لپاره موږ درې باکس لینزونه له خارج نه راوړي دي تر څو وکولی شو. یعنی په دې کیفیت باندې موږ بیخي ډېر زیار ایستلی ده او هڅه هم کړې ده چې په دغه کې هیڅ کومه خو پاتې نه شي.
دغه راز د افغانستان کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې مشر عبدالولي امین هم په دې رسنیز کانفرنس کې بیا ویلي دي چې په فرانچایز ډول د شپږیزی لیګ دا ځل نه ترسره کیږي. هغه د دلایل داسې بیان کړي دي.
ولې کرکټ بورډ دا پریکړه وکړه چې دا شپږیزه په خپله وکړي؟ تاسو خبر یاست چې مخکې به شپږیزه فرانچایز و چې مونږ به نورو خلکو سره واغوره نیولې وه او د هغو سره به مخته تلل. البته باید ووایم چې د هغه لارې کرکټ بورډ چې څنګه غوښتله هغسې پرمختګ نه راتلی. کرکټ بورډ طبیعي ده خپل یو پلان لري. ډومیسټیک تاسو ته معلومه ده چې ډومیسټیک د کرکټ په اصطلاح د ملا تیری ملي کرکټ لپاره یو مهمه ذریعه یې دغه ځای سره لوبغاړي دي. په هغه څه چې موږ غوښتله چې په څه طریقه باندې څنګه وکولای شو چې هغه خپل اهداف او هغه زموږ کوم کلنی پلان یې او د هغه څخه بیا موږ کوم مقاصد لرو، کوم اهداف لرو د کرکټ د بهبودو پرمختګ لپاره، هغه نه شو حاصلېدی په هغه رقم باندې چې موږ غوښته. البته دا وایم چې داسې نه دی چې مطلق نه وشه. ډېر ښه روان و خو همرې چې د کرکټ بورډ توقع وه هغه همرې لاسته راوړی نه وه. همدې خاطر باندې د کرکټ بورډ مشرتابه دا تصمیم ونیوی چې کرکټ بورډ باید دغه شپږیزه په خپله وکړي. دا لوبډلې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې سلیکټ کی، انتخاب کی. هغه وجه دا ده چې په خپله د انتخابي کمیټې ته دا معلومه ده چې کوم لوبغاړی دی ستا زموږ سره چې هغه ته موږ په شپږیزه کې چانس ورکړو او د هغو نه د افغانستان راتلونکي سپین بال کې په ملي لوبډله کې، په ایمرجنګ لوبډله کې، په الف لوبډله کې هغو ته ځای پیدا شي. نو په همدې خاطر باندې دا تصمیم ونیول شو. البته د یادونې وړ بولم چې دغه فرانچایز یا هغه کسان چې زموږ سره شپږیزې کې لوبډلې درلودې د کرکټ بورډ هغو قرارداد فسخه کړی نه دی. هغو ته دا اطمینان ورکړی دی که کله هم کرکټ بورډ بیرته دې تصمیم ته واوښتی چې فرانچایز باندې به شپږیزه کوو نو اول حق به د دې.
د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل په سګنی شپږیزه لیگ کې د بدلوبډلو د لوبډل مشرانو نمونه په ډاګه کړی دي.
زه به اوس د شپږیزې لوبډلې مشرانو سي دي د هغو نمونه تاسو شیر کړم.
لول بندی امیر لوب ڈلی مشیر سدا حشمت اللہ شہدی مس اینک لوب ڈلی مشیر ابراہیم زدران اسپن غر لوب ڈلی مشیر راشد خان دی بوست لوب ڈلی مشیر رحمد شاہ او اخیر کی ڈی امو لوب ڈلی مشیر عظمت اللہ عمر زید
د بورډ د غوراوي کمیټې غړي میر مبارز ازغری د ټولو ګډون کوونکو پنځو لوبډلو نوم لړونه اعلان کړی دي او ویلي دي چې لوبډلې متوازنې جوړې کړي دي.
راشد خان کپتان، رحمان الله ګربز، حسن ساخیل، عمران میر، سمیع الله شنوار، بهیر شاه، الانور ناصری، برکت الله کدادا، اکرام علی خیل، طارق استانکزی، اسمت عالم، ظاهر خان، وحید زدران، عرب گل مومن، یمین احمد زی، بلال سمی، محمد ابراهیم و فریدون داود زی. تیم مساینک ابراهیم زدران کپتان، نوید عبید و فیولا ترخیل، ناصر جمال، سبحان الله سینزی، رحمان الله زدران، افسر زازی، یوسف شاه، محمد نبی، عبدالرحمن رحمانی، مجیب الرحمن، زیا اکبر، خلیل گربز، عبدالله ترخیل، نوید زدران، نسیم منگل و یما عرب. تیم بندمیر حشمت الله شهیدی کپتان، صدیق قتل، ریاض حسن، آصف موسازی، صدیق الله باچا، علی احمد، محبوب تسکین، کریم جنت، شمس کروخیل، ننگیال خروده، امیر حمزه، الله محمد، بابر خان، نوین الحق، خلیل احمد، عبدالله احمدزی و نجاد مسعود. تیم آمو عظمت الله عمرزی کپتان، محمد اساق، عبدالمالک، زبید اکبری، محمد آرون، شاهدالله کمال، جاوید احمدزی، اجاز احمد آزاد، عیاد ناصری، مسعود گربز، شرف الدین اشرف، جمعگل، قیس احمد، محمدالله لوگری، فضل حق فاروقی، سلیم صافی، محمد گل و کامل کاکر. تیم بوست رحمت شاه کپتان، حضرت الله زازی، محمد اکرم، بلال احمد ترین، نجیب زدران، درویش رسولی، اجاز احمد زی، نومان شاه، عبدالحادی، گلبودین نائب، نور احمد لکنوال، نصیر خان، عبدالباقی، فرید احمد ملک، زیا شریفی، بشیر احمد و سمی سرمست.
ورزش مو لعیتیات لرساتی.
بیا هم د شپږیزه لیگ سیالیو په تړاو لو کلن ځن وروسته په کابل کې د کرکټ شپږیزه لیگ تر سره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دا سیالی د روانې اگست میاشتې په 12مه د 15 لوبډلو ترمنځ پیلوي. د افغان کرکټ یو شپیر مینوال وایي دا سیالی د ځوانانو لپاره ښه تفریح ده، خو ځینې نجونې بیا غوښتنه کوي چې خزینه نندارچیانو ته د هم د سیالیو د لیدلو اجازه ورکړل شي. نورحال د فیروزی عزیزی په راپور کې
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د روانې اګست میاشتې په 12مه د کرکټ شپږیزه لیګ د 15 لوبډلو ترمنځ په کابل کې ترسره کیږي. کرکټ بورډ خوشبینی ښودلې ده چې په دې سیالیو سره به د کرکټ په برخه کې نوي استعدادونه ومومي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ کورنی کرکټ څنګه شپږیزې نهم پړاو ترسره کوي چې د اګست میاشتې د 12مې نیټې پیلېږي او تر 15مې نیټې دوام کوي. دغه سیالۍ تېر کال د نړیوالو سیالیو د مصروف مهالویش له امله نوې ترسره شوې، سږ کال ترسره کیږي. البته په دغه سیالیو کې 15 لوبډلې ګډون کوي چې هر لوبډله د هر زون استازیتوب کوي.
د وایي سږ کال د شپږیزې لیګ په سیالیو کې به د افغانستان د ملي او 19 کلنو کم عمره لوبغاړو ترڅنګ د سپینبال قرارداد لرونکي الف لوبډلې او د کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړي ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون یکشنبه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د غوراوي کمیټې د دې سیالیو لوبغاړي په 15 زونونو ویشلي چې راشد خان د سپینغر پړانګانو، حشمت الله شهیدي د بند امیر خامارانو، ابراهیم زدران د مس عینک کتلانو، رحمت شاه د بوس ساتونکو او عظمت الله عمرزی به د امو نهنګانو لوبډل مشري کوي. کرکټ بورډ محمد نبی، رحمان الله ګربز، نوین الحق، فضل حق فاروقی او یو شمېر نور لوبغاړي هم چې دا مهال په سوداګریزو لیګونو کې دي د سیالیو ته غوره کړي دي. دا د شپږیزه کرکټ نهم پړاو دی. تیر کال د دې سیالیو اتم پړاو د نامعلومو دلایلو له امله نه و ترسره سوی، خو په اووم پړاو کې اتو لوبډلو برخه اخیستې وه او ټولې لوبډلې د بېلابېلو سوداګرو او سوداګریزو شرکتونو له لوري اخیستل سوی بی. کرکٹ بورڈ ویلی چې ساکل د شپږیز لیگ د کرکټ بورډ په مالی لګښت ترسره کوي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر مینوال د شپږیز کرکټ لیگ بیا پیل ته خوښ دي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد یاسین سادات ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت کې افغانان په ځانګړي ډول ځوانان تر ډېره پورې بیکار دي او د کاروبار د مصروفیت د نشتون له امله له یو ډول روحي فشار سره مخ دي. نو که دغه لوبې پیل شي د افغان ځوانانو لپاره به یوه سالمه تفریح وي او دوی به وکولی شي چې څو ورځې په خوښي سره تېرې کړي او خپل اتلان هغه چې دوی یې مینوال دي هغوی له نږدې وویني وڅاري او تشویق یې کړي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي او د کرکټ مینواله لیما امیری هم د دغو لوبو په اړه ورته نظر لري، خو وایي له دې امله ځورېږي چې د طالبانو حکومت له نږدې د لوبو نندارې لپاره ښځینه نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي.
ډېر خوشحاله یو چې دا لوبې بیا په افغانستان کې ترسره شي او افغانان دې نږدې نه د دغې لوبې لیدونکي واوسي. فکر نه کوم چې په دې کې د افغانستان ښځو ته اجازه ورکول شي. د افغانستان د ښځو نه خپل اصلي حقوق اخیستل شوي دي، نو بیا داسې لوبو ته تلل او خپله خوشحالي اظهار کول د امکان فکر نه کوم چې د افغانستان ښځو ته ودې ته اجازه ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغان میرمنو د ورزش او ورزشي لوبغاړو ته د ورتګ تر څنګ ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. شپږیزه کرکټ لیګ چې لومړی پړاو یې په 2013 کال کې ترسره او له هغې وروسته هر کال په منظم ډول ترسره کیږي، خو تیر کال د نامعلوم لامل له امله دغه سیالۍ ونه سوي. د سږکال سیالیو پایلوبه د اګست په 15مه ترسره کیږي. د دې سیالیو دوم پړاو اتلولۍ سپین غر پړنګانو لوبډلې ګټلې وه.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اگست په 8 نیټه د چهارشنبه په ورځ په یو خبر کې وویل چې د لوبو د فساد ضد قانون له اصولو د سرغړونې له امله یې پر احسان جنت 15 کلن بندیز ولګو. احسان جنت د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی و چې د افغانستان په ملي لوبډله کې یې درې ټیسټ، شپاړس ورځنۍ او یوه شلوریزه سیالۍ کړې ده چې ټول ټال یې په یادو سیالیو کې 425 منډې کړې وې. کرکټ بورډ ویلي دي د کورنۍ کرکټ لوبغاړی احسان جنت د کابل پریمیر لیګ یا کی پی ایل دویم پړاو سیالیو کې د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون له اصولو څخه د سرغړونې او فساد له امله د 50 کلونو مودې لپاره له هر ډول کرکټ او د کرکټ اړوند چارو له ترسره کولو منع شوی دی. د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون د دویمې مادې د لومړۍ فقرې د لومړۍ جز پر بنسټ کوم لوبغاړی چې د فساد په کړنو، جوړجاړي او ورته نورو مواردو کې ښکېلېږي نو له 50 کلونو تر عمري لوبیز بندي سره مخ کېدای شي، چې د نوموړي سرغړونې او حالات ته په پام سره هغه ته 15 کلن لوبیز بندیز په پام کې نیول شوی دی. کرکټ بورډ وایي دا په داسې حال کې ده چې نوموړي هم د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون له مادو خپله سرغړونه منلې ده او په فساد کې د ښکېلتیا په تړاو یې پر خپلې سرغړونې اقرار کړی دی. یا د اداره وایي باید وویل شي چې په لوبیز فساد کې د ښکېلتیا له امله پر دریو نورو لوبغاړو هم شکونه موجود دي او په اړه یې څېړنې روانې دي چې د جرم د ثابتېدو په صورت کې به یې په اړه تصمیم ونیول شي. کرکټ بورډ وایي پر احسان جنت یاد بندیز د دغې اعلامې له خپرېدو سره سم د پلي کېدو وړ دی چې تر راتلونکو 50 کلونو مودې پورې به دوام عمومي. د ویلده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې او کرکټ نړیوالې شورا تر دې وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې پر بل لوبغاړي شفیق الله شفق هم د فساد له امله شپږ کلن بندیز لګولی و چې لا یې هم د بندیز موده پای ته نه ده رسېدلې. اوس له کرکټ ورهاخوا د پاریس 2024 کال اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو ورزشي سفر پای ته ورسید. په دې سیالیو کې درې ښځینه او درې نارینه او افغان ورزشکارانو برخه اخیستې وه، خو یو هم د کوم مډال په ترلاسه کولو ونه توانید. یو شمیر خلک او ورزش پوهان وایي چې د تیرو دریو کلونو بدلونونو ته په کتو په دې سیالیو کې د افغانستان ګډون د مډالونو له ترسره کولو کم نه و. نور حال بیا هم د فیروزي عزیزي په راپور کې
د پاریس د 2024 کال اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ د شپږو افغان لوبغاړو سفر پای ته ورسید، خو دا سفر څنګه و؟ کیمیا یوسفی، یلدس هاشمی، فریبا هاشمی، محمد نورزی، فهیم انوری او فهیم فیضزاده هغه افغان ورزشکاران وو چې په دې سترو سیالیو کې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورپاو خو هیڅ میډال تر لاسه نه کړای سو. د پاریس د 2024 کال اولمپیک سیالیو په پیلېدو د طالبانو حکومت اعلان کړی و چې درې افغان خزینه ګډون کوونکي په رسمیت نه پیژني، خو له دې سره سره په دې سیالیو کې د دغو درې افغان نجونو ګډون د ګڼو نړیوالو هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانانو او له ورزشه د محروم نجونو د تود هرکلی وړ وګرځېدي. افغان منډې وهونکی کیمیا یوسفی چې په اولمپیک سیالیو کې په دریم ځل ګډون کړی و، د شپږ دېرش منډه وهونکو په ډله کې یو دېرشم ځای خپل کړ. کیمیا د تعلیم او برابرۍ حق له پیغام سره په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه. هغې د تېرې جمعې په ورځ د اګست په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د هغې ګډون د مسابقې له پایلې مهم و.
هغه څه چې په دې سیالیو کې زما لپاره مهم و، د افغان ښځو په استازولۍ زما ګډون و. ما د خپلې ورزشي شمیرې پر پاڼه د اساسي حقونو یعنې د تعلیم او ورزش په اړه ولیکل. زه او نورې نجونې په افغانستان کې د ښځو د اساسي حقونو غوښتونکي یو.
یولدس هاشمي او فریبا هاشمي هم د اګست پر څلورمه په سیالیو کې ګډون کړی و. فریبا هاشمي د بایسکل ځغلونې په برخه کې پنځه اویاوم مقام ترلاسه کړ، خو یولدس بیا ونتوانېده چې له وروستۍ کرښې واوړي. افغان اولمپیک منډه وهونکی شاه محمود نورزی بیا خپل ریکارډ لوړ کړ او د نارینه وو په 200 متره سیالیو کې د لومړۍ دورې لومړۍ ډله کې څلورم مقام خپل کړ. افغان لامبو وهونکی فهیم انوری چې د توکیو اولمپیک کې هم د ګډون تجربه درلوده، د اولمپیک سیالیو کې د لومړنیو لوبو د نوي ریکارډ په جوړولو پنځم مقام ترلاسه کړ. خو افغان جودوکار محمد سمیم فیضات د اګست په دویمه په یوه لوبه کې ماتې او د دوپنګ ټیسټ په مثبتېدو په موقته توګه له اولمپیک سیالیو وایستل سه. خو په اولمپیک سیالیو کې د افغان ورزشي لوبغاړو د شتون په اړه خلک او شنونکي په څه باور دي؟ د کابل ښار یوې اوسیدونکې سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل،
زموږ لپاره د ویاړ او افتخار ځای دا دی چې په داسې نړیوالو سټیجونو کې په نړیوالو میدانونو کې زموږ د هیواد بیرغ رپیږي، زموږ د هیواد نوم یادیږي. نو زما په نظر چې په اوسنیو شرایطو کې به یوازې همدومره چې دا لوبغاړي د افغانستان نمایندګي کوي په دونه په داسې نړیوالو سیالیو کې دا به بسنه وکړي.
له ورزش محرومې نیلا بیات ازادي راډیو ته وویل چې دوی له خزینه لوبغاړو تمې درلودې چې نړۍ ته د افغان نجونو وړتیاوې وښيي.
کیمیا یوسفی چې په اولمپیک کې مخکې هم تجربه درلوده، د هغې د تجربو پر اساس باید هڅه یې کړې وه چې حداقل برونز یا نقره مډال یې ترلاسه کړی وای. موږ هم ترې تمه نه درلوده چې د طلا مډال یې راوړی و.
د ورزشي چارو پوه سامي هلال په دې باور دی چې په دې سیالیو کې د ټولو افغان لوبغاړو په ځانګړې توګه د نجونو ګډون د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت درلود، خو په خبره یې د مډالونو د ترلاسه کولو لپاره یې هم ترې تمې درلودې.
چې دوی د افغانستان سازوري کړو، دوی باید یو څه که د برونزو مډالونه هم ترلاسه کړي، خو بدبختانه وایو چې دوی ښه ونه ځلېدل او دوی د افغانستان لپاره کوم مډال ترلاسه نه کړل. ذهني فشار، نارامتیا او د دې ورهاخوا ټپونه هغه لامل شو چې په سږکال اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو هغه ځلېدا مخنیوی وکړ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې افغان لوبغاړو په اولمپیک سیالیو کې ګډون کړی و. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پر نجونو د ورزش د بندیز لګولو له امله د طالبانو هیڅ چارواکی د غلو بوته نه و بللای. د پاریس د 2024 اولمپیک سیالۍ د جولای له 26 نیټې پیل شوي او د اګست تر 19 به دوام وکړي، او پارا اولمپیک سیالۍ به هم د اګست په 28 نیټې پیل او د سپتمبر په 8 به پای ته ورسیږي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د اولمپیک سیالیو ته تم کیږو. تر دې دمه د اولمپیک په سیالیو کې د مډال ګټلو له اړخه د امریکا متحده ایالات تر نورو هیوادونو مخکې ده. یاد هیواد تر دې دمه ټول ټال شپږ اتیا مډالونه ګټلي دي چې په دې کې 44 د سرو زرو، 11 د سپینو زرو او 11 د برونزو مډالونه دي. د چین لو هیواد بیا تر شا ده. چین تر دې د مشپېته مډالونه ګټلي دي چې 14 د برونزو، 22 د سپینو زرو او 22 د سرو زرو مډالونه دي. اوس راځو د افغانستان د فوټسال لیگ د سیالیو په تړاو. د افغانستان فوټبال فدراسیون د راپور پر اساس د فوټسال د دریم پړاو لیگ سیالیو د نمرو په جدول کې تر دې دمه سعادت نیمروز په اول مقام کې ځای لري. یاد لوبډلې په اوو سیالیو کې اوو واړه ګټلې دي. پیروز پنشیر دویم مقام لري چې په اوو سیالیو کې شپږ ګټلې دي. صداقت کابل بیا په اوو سیالیو کې څلور ګټلې دي. جوانان میهن په اوو کې درې، شمس هرات په اوو کې درې، اتحاد هرات بیا په اوو کې درې، آریای فورج هم په اوو کې دوه، زیتون کابل په اوو کې دوه، برادران خواجهزاده په اوو کې یو، او ظاهر اسد کابل هغه لوبډله ده چې تر دې دمه اوه سره سیالۍ بایللې دي. دا ویل ده چې د دې سیالیو اتمه اونۍ هم جریان لري، او د دې اونۍ په پای کې به څرګند شي چې د نمرو په جدول کې کومه لوبډله په اول مقام پاتې کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د خبرونه درنو اوریدونکو، وز د خبرونه په دوی مینیمای کې به درته لنډه مرکه ولرو، او دا مرکه مو د شپږیزي د نهم پړاو سیالي په تړاو ده. د مرکه میلمه مو د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایی ده. په پیل کې مو له ښاغلي فدایی سره پوښتلی دي چې د شپږیزي لیگ نهم پړاو سیالي راتلونکي ونې پیلېږي، دا ځل پکې له کومو ځانګړو نوښتونو خبرې؟
جی، شپگیز لیگ نہ ہم پڑھاؤ سیالیو پتھڑاؤ باندھے ذفکر قوم سے زانگڑ نہ وقت یہ داغ دس مخ کے فرنچائز وے اوس خپل بورډ دې مسولیت په غاړه اخیستی ده. بل ښه خبره دا ده چې څه نومونه چې په کې موږ ولیدل چې ټیمونه په کې اعلان شوي دي، هغه کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي اکثره تقریبا ټولې په کې انشاءالله به لوبیږي. نو دا ډېره ښه خبره ده چې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي راځي په افغانستان کې ولوبیږي، او ورسره نوي ځوانانو ته موقع برابره شي چې د هغوی تر څنګ کرکټ وکړي او کرکټ ځینې زده کړی شي.
فدایی صاحب، دا هم راته ووایه، د شپږیزې لیگ سیالۍ د افغانستان په کرکټ کې ارزښتمنې وي، ښه لوبغاړي ترې راوتلي دي، ولې بورډ اکثره وخت په ځنډ سره ترسره کوي؟
دې کې خو شک نشته چې واقعا د شپږیزې لیگ سیالۍ ډېرې ارزښتمنې دي او ډېر ښه لوبغاړي ځینې راوتلي دي، خو داسې ولې ځنډېږي؟ فکر کوم چې بورډ سره به خپل د ځانګړی دلیل موجود وي، خو د هر سیالیو په لاره اچولو لپاره ځانګړی چمتووالی پکاري. زه فکر کوم چې کله کله د نړیوال سکیچول له وجې نه چې ګواکې نورې لوبې یو افغانستان ملي لوبډله باید هغلته مصروف او بوخت وي، او کله کله د نورو بوختیاو له وجې چې بورډ نه توانېدلی هغه ځانګړي چمتووالی ونیولی چې دا لوبې ځنډېدلی دي. خو ښه خبره دا ده چې بالاخره دا د نهم پړاو د شپږیزو سیالیو په لاره اچول شوی ده، او ډېر ژر به انشاءالله خلک د شپږیزو سیالۍ نندارې ته کابل نړیوال میدان ته راشي، خپل تلویزیونونو له لارې به انشاءالله په ډېر ښه کوالټي او کیفیت سره د شپږیزې سیالۍ وګوري.
تیرو کلونو کې د شپږیزې لیگ سیالۍ په فرانچایز بڼه ترسره کېدی، خو سږ کال یې بورډ په خپله بودیجه کوي. بورډ ولې تاوان ته غاړه کې خود په فرانچایز کې؟ ستاسو له انده ستونزه څه وه؟
د شپږیزو سیالیو بڼه بدلېدلو په باره کې زه صرف د افغانستان د کورنی کرکټ د مسول تخلې دا خبره تاسو ته کولای سم چې جناب جار صاحب دا خبره وکړه په مطبوعاتي کانفرنس کې، چې د دې دلیل چې ولې فرانچایز نه دغه اوس د کرکټ بورډ تر خپل مسؤلیت اخیستلو یو شپږیزه سیالۍ شوې ده. هغه دا اوس وي فرانچایز کرکټ په خپل زړه باندې لوبغاړي لوبول، او موږ به اکثره لوبغاړي غوښتل هغه به مونږ نشو په زور لوبولی. نو دې لپاره چې موږ هغه ټولو لوبغاړو ته مساوي فرصت برابر کړی سو، او د شپږیزې سیالیو اهمیت په کتلو سره چې دوی د نوي ځوانان کرکټ وکړی سي، نو ځکه د دې مسؤلیت موږ خپل اخیستی ده او فرانچایز ته مو نه ده پرېښی. نو زه صرف دغه د هغوی د نظره ورته ویلی سم چې خپله د کرکټ بورډ سره د دې دلیل چې ولې فرانچایز کرکټ نه وي، همدغه داسې اکثر لوبغاړو ته چې که فرانچایز کرکټ کې فرصت نه ورکول کېده، د افغانستان کرکټ بورډ اداره چې اوس مسؤلیت د خپل د شپږیزې ولري ورته به فرصت ورکړی شي.
وروستۍ پوښتنه دا ده، د شپږیزې د لوبډلو شمېر هم راکم شوی دی، او دا د دې ښکارندوی کوي چې کمو لوبغاړو ته به د لوبېدو چانس ورشي. ولې بورډ په دومره غټ پلیټفارم کې نه غواړي ډېر لوبغاړي د لوبېدو چانس ترلاسه کړي؟
د شپږیزو د لوبډلو د شمېر د راکمولو په تړاو باندې ولکه زه هم دومره دقیق څه ویلی سم، زه فکر کوم چې خپله به د افغانستان د کرکټ بورډ اداره په دې تړاو باندې قناعت ورکوونکی ځواب ورکړی شي. خو څه چې ما د هغوی نه اورېدلی دي، هغوی ویلو چې موږ لپاره کیفیت مهمه ده نه کمیت. یعنی دا که چېرته شپږ لوبډلې وي یا اته لوبډلې وي، او کیفیت ته موږ په پاملرنه نشو کولی، نو د هغې په پرتله دا بهتره ده چې پنځه لوبډلې دي، او په هغې کې موږ کیفیت ته پاملرنه وکړو. بیا هم دوی بخپل دلیل ورته لري او ځانګړي مصلحتونه ورته لري چې ولې دوی پنځلو بلالو تراکم کړی دي. او څه سیمه په ټوله کې د کرکټ بورډ د مسؤلینو څو لري دي هغه د دوی تمرکز به دي څو وروسته په دې باندې چې دوی کیفیت ته پام وکړي. نو هیله ده چې ان شاء الله په کیفیت باندې په لوړ کیفیت باندې کرکټ وسی او ځوان لوبغاړي تر څنګ دي ډیرو تجربه لرونکو لوبغاړو ولوبېږي او زده کړه ځینې وکړي او ان شاء الله راتلونکي ستوري موږ د افغانستان شپږیزې لارې څخه پیدا کړی شو. هیله ده نه یې چې په تیره کې هم شپږیزې افغانستان کرکټ ته او نړۍ ته ډېر ښه لوبغاړي ورپېژندلې دي او هیله ده چې ان شاء الله دا ځلې هم ښه لوبغاړي موږ د شپږیزو سیالیو په لیګ کې پیدا کړی شو. ایمرجنګ کرکټران پکې موږ پیدا کړو او همداراز نور پیاوړي لوبغاړي پکې پیدا کړو. د موږ د ټي ټوینټي کرکټ هغه تشه سي پکې موږ نړیوال جام سیالیو کې ستونزې درلودلې چې موږ میډل آرډر بیټسمینانو هیله ده چې د میډل آرډر لپاره ښه پیاوړي بیټسمینان پکې پیدا کړو. نو په ټوله کې ان شاء الله هیله ده چې یو ښه شپږیزه ولرو او ټول لوبغاړي او مینوال ځینې خوند واخلي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر یوې بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.